احمد شي بریم دا سدي رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم.
دمګړی د هیواد روغتیا سیستم او لاسترندنې د جدیدو اکثره مخ کې
د افغانستان په اړه مو د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر دان دیشنه په دې خبرونه کې په کابل کې لیوه ډاکټر سره هم شریکه کړو.
راتلونکي دوه درې میاشت کې به موږ د افغانستان کې د دوا د کمبود سره هم مخ یو او د صحي وسایلو د کمبود سره.
وړاندې پتا هم واوري چې په روزګان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې طالبان تر واکمنۍ مخکې له دوی سره د اوس په پرتله ډېر همکار وو.
معلومات ته لاسرسی ورسره سخت شوی دي.
د کونړ په وټاپور کې خلک په خپله لارې رغوي.
دا وس سامان ټول داخله پاشر راځي کله چا وسیږي کنه کې سره روډه یو خپل په پداکي کې راوړي تل تسکی.
دا سړی او ویډیو کې په پروګرام کې تاسو ته رخصت شوی پیغامونه لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د هند پاسفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. د روسیې روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تېرو 24 ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي چې دا پر دې او بعد مړو شوو کسانو نوی ریکارډ دی. بشپړ خبرونه. د کونل په شلتن ولسوالۍ کې د هوان د یوې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د کونل سیمه ییزو چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي خو د اسداباد روغتون مسؤلینو دې روغتون ته د درېو ټپیانو د ور وړلو خبره تایید کړې او د یو ټپي وضعیت خطرناک ښودلی. د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي شوکت الله ماموند ازادي راډیو ته د دې پیښې د څرنګوالي په اړه وویل.
دلته په سین کې مرمۍ وانه پیغام چې د مخالفینو سیټ وا د حکومت د سیټ وا خو په خوانه پراته ده او هغه ماشومان راتاو شوې دي چې به تکولې ده تر پاتې ده له درې نفر شهیدان دي او درې نفر زخمین دي.
د افغانستان په اکثرو سیمو کې ښخ شوي ماینونه او نورې ناچاودې وسلې تر اوسه د افغانانو ژوند اخلي چې ډېری قربانیان هم ماشومان دي. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. ښاغلي رحمان دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته له مخکې په یوې ثبت شوې وینا کې وکړې او ویلي دي چې دا ډول یو حکومت به په دغه جګړه ځپلي هیواد کې کړکیچونه کم کړي.
حرکت طالبان اجرا نگردید.
طالبان د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په اړه په خپلو مخکینیو شمولو کې پاتې راغلي. دا سی حکومت چې د افغانستان د سیاسي او قومي ځواکونو څخه جوړ یو پراخ حکومت وي او دا زموږ د جدي اندېښنې وړ خبره ده.
طالبانو د تیرې اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو چې ورسره د مرکزي آسیا یو شمېر هیوادونو اندېښنې څرګندې کړې چې ښایي د افغانستان له خاورې هیوادونو ته امنیتي ګواښونه متوجه شي. دغو هیوادونو همداراز اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په لسګونو زره افغان کډوال پرې ورمات شي خو طالبانو نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه نه شي. پر طالبانو د یوه ټول شموله حکومت جوړولو لپاره فشارونه وروسته تر دې زیات شوي چې د نوې اعلان شوې کابینې غړي ټول سړیان او اکثره هغه سخت دریځ دي چې ډېر وخت په جګړو کې تیر کړی دی. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبري آژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړې ده. ریا آژانس د غراز د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر زبیح الله مجاهد هغه خبره هم راخیسته چې ویلي دي د طالبانو حکومت د دغسې ارتباطاتو په لټه کې ده. د تیرې اګست میاشتې له 15مې رئیس چې طالبانو کابل نیولی او وروسته نوی سرپرست حکومت اعلان کړی تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی که موسکو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي د تګ موضوع رسما تایید شي دا بله کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي و بهرني هیواد ته د طالبانو د حکومت د پلاوي لومړنی سفر وي. تر دې مخکې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي څو ځلې له موسکو څخه کتنه ترسره کړې وه. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر زایجرتو وایي هیواد نور افغانان په خپله خاوره کې نشي منلی. نوموړي د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د ده په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولی تکرار نشي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ته په وینا کې هم له افغانستان د ځینو خطرونو خبرداری ورکړ.
موږ باید د دې مخه ونیسو چې افغانستان د ترهګرو ډلو په پټن ځای بدل نه شي. موږ باید له افغانستان نه د نورې کډوالۍ مخه ونیسو، ځکه چې د کډوالو دغسې ولړۍ به د افغانستان ګاونډیانو او هم د اروپا د ټولې وچې د امنیت لپاره د مستقیم ګواښ په معنا وي.
د هنګری د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې له هنګری ځواکونو سره همکاري کړې وه له دې هېواده ایستلي او خپل مسؤلیت پر ځای کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هېوادونو د مشرانو کوربه وي. دغه کتنه چې نن به په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي، پکې د هند صدراعظم نریندرا مودي، د جاپان صدراعظم یوشیدا سوگا او د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن ګډون وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه کتنه به ولسمشر بایدن ته یو فرصت وي چې له فرانسې سره راپورته شوي وروستي اختلافات یوې خواته کړي. فرانسه د امریکا، برېټانیا او استرالیا پر هغه امنیتي تړون چې څو ورځې مخکې اعلان شو سخت پکار شوې ده. د هغه تړون چې پر اساس یې استرالیا پر اټومي وسلو سنبال د اوبتلونو ټکنالوژي له امریکا ترلاسه کوي او له استرالیا سره د فرانسې د په لسګونو میلیارد ډالرو اوبتلونو معامله باطله شوې ده. تر دې کتنې مخکې د جاپان او هند حکومتونو له استرالیا سره د متحدو ایالتونو او برېټانیا د دغه نوي امنیتي تړون هرکلی کړی و. د روسیې روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تیرو 24 ساعتونو کې 878 کسان مړه شوي چې دا د دغې وبا له خپرېدو راهیسې په روسیه کې په یوه ورځ کې د مړو شویو کسانو نوی ریکارډ دی. د روسیې د کورونا په وړاندې د مبارزې مرکز نن وویل چې په دې موده کې له 1309 زیات کسان پر کورونا اخته شوي چې یوه ورځ مخکې تر دې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر لږ څه زیات و، یعنی 1038 کسان پرې اخته شوي وو. دا پرلپسې څلورمه ورځ ده چې په روسیه کې له 800 زیات کسان د کورونا له امله مري. دا په اروپا کې د دغې وبا له امله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریان پرې خبرونه کوي. ساسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد صدران مختوړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر یو ځل بیا خبرداری ورکړ که د روغتیا په برخه کې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې ونه شي دغه هیواد به له لوی انساني ناورین سره مخامخ شي او په دې برخه کې به یې شته لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. د تیدیورس ادانوم ګبریوسس د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د افغانستان د روغتیا بیلابیلو برخو ته جدي ګواښ متوجه دی. که چیرې ورته بیړنۍ پام ونه سي نو افغانان به له لوی جدي انساني ناورین سره مخ سي. د دغه سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسس تېره ورځ په خپل ټویټر کې په خپاره کړي پیغام کې ویلي دي چې شته ستونزو ته په کتو دمګړی د افغانستان روغتیایي نظام د نړېدو په درشل کې دی.
دمګړی د هیواد روغتیایي سیستم او لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ دي. د هیواد روغتیایي نظام د نړېدو په درشل کې دی. سره یو نسناسته زیاته شوې. نږدې 50% کې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. پولیو یا د ماشومانو ګزن یو لوی ګواښ دی. د کورونا 2.1 میلیون دوز واکسین نه دی استفاده شوی.
نوموړي زیاته کړې د روغتیا نړیوال سازمان د صحتمندۍ پروژې تمویل ته ژمن دی چې د لرو پرتو سیمو په ګډون په افغانستان کې په 2300 روغتیایي مرکزونو کې میلیونونو افغانانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د ښاغلي ګبریوسس په وینا د لویو مرستو کوونکو مرستو د بندېدو له امله یوازې د دغو مرکزونو 10% فعال دي او 2/3 برخې اساسي درمل نه لري. او همداشان روغتیایي کارکوونکو له 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. په ورته وخت کې بیا ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه په ټپه ونه درېږي له دې هیواد سره 3 ورځې وړاندې د 45 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي که چېرته له دغه هیواد سره مرسته ونه شي روغتیایي سیستم به یې سره وپاشل شي. په کابل کې په الحیات روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محب الله شفیق وایي په بانکونو کې پیسې نشته نو خلک پیسې نه لري چې دې چارې هم روغتیایي هڅې اغېزمنې کړې دي. په دې اړه نور له ډاکټر شفیق څخه اور.
د خلکو مراجعه روغتون ته کمه شوې ده
او روغتون هم د خپل بودیجې د کمبود د وجې نه د کیفیت لرونکي خدمات طبعا تاثیرات په هغې باندې غورځېږي. کله چې با کیفیت خدمات سړی عرضه کوي نو هغه بودیجې ته ضرورت لري، او کله چې بودیجه نه وي روغتونونه د بودیجې د کمبود سره مخ وي نو طبعا په کیفیت باندې تاثیر کېږي د صحي خدماتو، او هغه بیا په تدریج سره کېدای شي مشکل سره مخ شي.
د طبي وسایلو په برخه کې او د دوا په برخه کې هم ستونزې شته؟
بالکل، دا اوس هم زیاتره دوایي کمپنۍ دي چې واردات کم شوي دي، دواګانې نشي راوړلی. مونږ یو تعداد دواګانو ته ضرورت لرو چې هغه اوس وارد نه کېږي، کمپنۍ د مالي کمبود سره مواجه دي. او همدارنګه مونږ خپل هم، یعنې زه درته په مجموع کې وایم، د ټولو شخصي روغتونونه چې هغې دوایي کمپنۍ ته صحیح پیسې ورکولی ونه شي یا پوره پیسې ورکولی ونه شي نو مکمله دوا واردولی نه شي شفاخانې ته، او کله چې شفاخانې ته دوا موارد نه شي نو دوا کمبود سره مواجه کېږي، بالاخره د مریضانو په صحت باندې تاثیر لري. ناروغانو ته با کیفیته دوا په مناسبه اندازه نه رسېږي او د هغوی صحت متاثر کېږي.
څه اټکل کوي چې آیا دا ویره شته چې ځینې مهمې دواګانې خلاصې شي؟
که دا وضعیت همداسې ادامه وکړي نو بالکل زما خو داسې اټکل دی چې راتلونکې دوه درې میاشتو کې به مونږ د افغانستان کې د دوا د کمبود سره هم مخ یو، او د صحي وسایلو د کمبود سره کېدای شي په لږ اوږدمهال کې مخ شو، د درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو پورې، ځکه د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه به دا شیان نه واردېږي. او شفاخانه چې دا کوم وسایل لري نو دا خو طبعا استهلاک لري، نو شپږ میاشتې یا زیاتو کم وخت کې به دا هم نور ته ضرورت کېږي، یا به ترمیمو ته ضرورت کېږي، مثلا همدارنګه نور نوي وسایل اخیستلو ته به ضرورت وي چې په تدریج سره شپږ میاشتو نه تر یو کال او دغسې وخت کې که چېرې دا حالت ادامه وکړي نو د وسایلو د کمبود سره د صحي وسایلو د کمبود سره هم مواجه کېدلی شي. همدارنګه د تشخیص وسایل د لابراتوار مواد دا هم هغه څه دي چې په اوږدمهال کې د دې کمبود سره شفاخانې او روغتونونه مواجه کېدلی شي. او بیا به یو داسې حالت چې ډاکتران به مجبور وي چې بس بې د معایناتو دوا ورکړي، ځکه د معایناتو کمبود که چېرې په مطرح شي بې د معایناتو بې د تشخیص نه دوا ورکول کېږي نو هغه هم بیا خپل مشکلات لري، دقیق تشخیص نه کېږي، او غیر دقیق تشخیص سره دوا ورکول دا هم د ناروغانو په صحت باندې طبعا صدمه واردوي او مشکل سره مخ کولی شي.
له ډاکټر محب الله شفیق څخه په مننې له بې خبرتیا وروسته په روزګان کې د خبریالانو اندېښنې در سره شریکوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان کې پر رسنیو محدودیتونه وضع شوي دي او خبریالان وایي چې طالبان دوی ته د پیښو په اړه هغسې معلومات نه ورکوي لکه پخوا چې واکمنان هم نه وو. روزګان کې په ورته وخت کې خصوصي رسنۍ د طالبانو له واکمنېدو سره له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر خبریالان د روانو حالاتو دوام سخت اندېښمن کړي دي. یو شمیر روزګان میشتې خبریالان وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته اطلاعات تر لاسرسۍ سخت شوي دي، او دغه راز خصوصي رسنۍ هم د اقتصادي بحران سره مخ دي. په اورزګان ولایت کې سیمه ایز خبریال احسان الله ولسمال ازادي راډیو ته داسې وویل:
کله چې دوی دلته پر افغانستان واکمن نه و، په هغه وخت کې به د وز بیولا مجید او کاری یوسف احمدی سره موږ غېدلو، او هغوی ټول افغانستان کورولی سو. خو متاسفانه ده چې اوس دوی واکمن هم سو، ممکن د دوی ویاندویان او د دوی رسنیز کارکوونکي چې د رسنیو په برخه کې فعالیت کوي هغه د پخوا په پرتله خورا زیات سوي وي، خو معلومات ته لاسرسی ورسره سخت سوی دي، معلومات ته لاسرسی نه کېږي.
د ښاغلي ولسمال په خبره راتلونکي نظام باید ژر تر ژره د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې پرتې ستونزې ختمې کړي. طالبانو شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ډېر ولایتونه ونیول. له دې چارې سره ډېرو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول، او ګڼو خبریالانو افغانستان د نه خوندیتوب له امله پرېښود. بلخوا خبریالان وایي اورزګان کې رسنۍ هم له محلي بحران سره مخامخ دي. اورزګان کې د خصوصي رسنیو مسؤلین وایي د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د موسساتو لخوا ورباندې د اعلاناتو پروژې تړل سوي، او دوی ویره لري چې رسنۍ به یې وتړل سي. د خصوصي رسنیو استازي له طالبانو غواړي چې د رسنیو د فعالیت لپاره دي د رسنیو کلک مالی ملاتړ ووسي. په اورزګان ولایت کې د یوې خصوصي راډیو مدیر مسؤول حکمت الله حکیمي ازادي راډیو ته وویل
د ټولنې هغه ښځینه کشر هم راسره اړیکې نیولې، پر دې باندې پابندي لګېدلې ده او سندره نشریږي. هغه هم ملي سندرې لا هم په وارې وارې ویل سوي دي چې باید سندره نسي نشر، موزیک خطن بندې و هغه دی. د دوی د راتګ د رسنۍ اقتصادي وضع هم کمزورې سوې ده، د رسنۍ پر خپرونو هم سانسورتیا خپره سوې ده.
په اورزګان کې په تیرو شلو کلونو کې شپږ خصوصي راډیوګانې او یو تلویزیون د کار جواز لري او همدارنګه یوه چاپي رسنۍ هم کار کوي، خو اوس یې مالي وضعیت د اندېښنې وړ دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلي، خو هغوی زموږ پیغام ځواب نه کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد بیا دوې ورځې وړاندې د یوه مطبوعاتي کنفرانس پر مهال د افغان خبریالانو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې دوی د اطلاع رسونې او همداراز د رسنیو د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداری ورکړی دی که طالبان د یوې اونۍ په اوږدو کې د لوړو زده کړو او مرکزي او ولایتي پوهنتونونو په اړه خپلو پرېکړو ته بیا کتنه ونه کړي، اتحادیه او د پوهنتون استادان به جدي غبرګون څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو طالب محمد اشرف خیرت د پوهاند عثمان بابری پر ځای د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداری ورکړی چې په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې وروستۍ ګمارنې ورته د منلو نه دي او باید دغه پریکړه بیرته واخیستل شي. د ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټول نړۍ کې سیاستوال د وزیرانو پوستونو ته ګمارل کیږي، خو په علمي او اکاډمیکو برخو کې مسلکي کسان ګمارل کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د استادانو د ټولنې یو غړي عبدالله وردک د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو د قانون له مخې د پوهنتون رئیس باید علمی درجه ولري.
منفی پیغامونه درلودل شي، لومړنی منفی پیغام یې د موږ استادانو لپاره دغه دی چې د کابل پوهنتون استادان او مجموع کې د افغانستان ټول استادان باندې اعتبار هغه باور شو باید موجود وي، هغه موجود نه دی. او د افغانستان ملکي لوړو زده کړو د قانون له مخې چې اوس هم هغه نافذ دی، هلته ډېر واضح لیکل شوي دي چې د پوهنتون رئیس باید د پوهندوی پوهنوال او یا هم پوهان د علمي رتبې درلودونکی وي.
د ښاغلي وردک په وینا په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې اوسنۍ ګمارنې بې باورۍ ته زمینه برابروي او نظم ګډوډوي چې په وینا یې بیا به ناوړې پایلې ولري، خو پوهان باوري د موضوع د حساسیت له امله له سویډو ډډه وکړه. د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د محمد اشرف غیرت ګمارل کېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. په ورته مهال د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي د نړۍ په هیڅ بل هیواد کې به داسې بېلګه نه وي چې د سند لرونکی شخص د دکتورا لرونکی شخص پر ځای وګمارل شي.
شما د دنیا فرد را پیدا کرده نمیتونین که
تاسو به د نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې څه نوی موندلی چې په یو اکاډمیک اداره کې د لسانس سند لرونکی شخص د یو اکاډمیک او با تجربه او د لوړې علمي درجه شخص پر ځای وټاکل شي. مونږ باور لرو هغه اشخاص چې علمي او اکاډمیک تجربه ونه لري د لوړو زده کړو نظام لپاره ګټور نه دي. اوسنۍ راوړنی هم لننګونو سره مخ کیږي.
ای د سوردان بشلشه جدي مواجه خواهد شد.
طالبانو د استادانو د دغه ټولنې د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمارنه د وړتیا او تقوا په اساس شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د لوړو زده کړو وزارت د محمد اشرف غیرت په نوم یو تن د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي کړ. ښاغلی غیرت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. همدارنګه رپورټونه څرګندوي چې طالبانو تر دې وړاندې د پکتیا پوهنتون رئیس هم لري کړی او پر ځای یو طالب غړی د پوهنتون اندریس په توګه ګمارلای.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د سبت بهیر د جنو کډوالو په باور ډیر ورو دی. دا بهیر چې سشکل په اپریل کې پیل شوی دی، یو ان ایچ سی آر ورته تمه لرله چې په شپږو میاشتو کې به بشپړ شي، خو تر ننه څه باندې 15 لکه کسانو کسان توانی دلی دی چه کاردونه تر لاسکری. تفصیل دا ازادی را دور مشال سنگی دا خبریال احمد الله پورا پور کن.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای د روان 2021 زیږیز کال اپریل څخه په پاکستان کې میشت 15 لکو رجسٹرډ افغان کډوالو د تصدیق وروسته زیاتره ته پروف اف رجسٹریشن یا پی او آر کارډونو پر ځای سمارټ کارډونو ورکړي. د سمارټ کارډونو ورکولو دغه پروسې پیلولو پر وخت یو ان ایچ سی آر ویلی وو چې په پاکستان کې د وګړو د ثبت او معلوماتو ادارې نادرا په مرسته به په شپږو میاشتو کې په هغه هیواد کې میشتو شاوخوا 14 لکه رجسټرډ افغان کډوالو ته د تصدیق وروسته نوي سمارټ کارډونه ورکوي، خو قریبا شپږ میاشتې تیرېدو باوجود تر اوسه له 15% زیاتو رجسټرډ کډوالو تصدیق شوی دی او نور لا هم پاتې دي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی د ستمبر پر 24 مشال ویډیو ته وویل چې د کرونا وبا له وجې دا پروسه لږ د ځنډ ښکار شوه، خو کوشش یې دی چې د روان کال تر اخیره ټولو رجسټرډ کډوالو ته د تصدیق وروسته سمارټ کارډونه ورکړي.
کله دا پروګرام شروع شو نو پدې کې ډېر چیلنجز وو، کووېډ هم یو صورتحال وو، په هغه کې بیا کوم د حکومت طرف نه حاضري وه، د سټاف هغه هم نیمه وه، او بیا هغه ایس او پیز او هغه ټول شیزونه د وجې لږ دغه پروسس ډیلې شو. نو ظاهر ده چې دا پروسس که کمپلیټ نه شو نو پدې کې موږ ورسره خبره کوو، دا بیا ایکسټینډ کیږي. خو ټولو افغان کډوالو ته به دغه کارډ ملاویږي، څومره هم چې 14 لک افغان کډوال دي چا سره چې پی او آر کارډونه دي. د دې نوي تاریخ چې کوم دی په هغې به 2023 جون به پرې درجي.
د یو ان ایچ سی آر په وینا د دغه 14 لک رجسٹرډ کډوالو د نوم لیکنې او کارډونو ترلاسه کولو لپاره یې په پاکستان کې 40 مرکزونه پرانیستلي دي چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پختونخوا کې دي. بلخوا په پاکستان کې میشت یو شمیر کډوال بیا د نوم لیکنې دغه پروسه ستونزمنه یادوي. د اسلام آباد د I-12 کیمپ یو مشر ملک حمید خان مشال ویډیو ته وویل د زیات رش له وجې د روان کال په نومبر میاشت کې ورته وخت ورکړی شوی چې تصدیق لپاره دی ټاکل شوی سینټر ته ورشي.
یو پروسه دا ده چې دوی ټلیفون ورته کوي، هغه ټلیفونونه والا ټلیفون نه جوړوي چې کوم نمبر د کارت اخلي، لکه موږ اوس ټلیفون ورته وکړو هغه بیا نمبر واخلي د کارت، بیا مست وخت راکی، بیا به هغه دفتر ته ورځو، بیا به کمپیوټر نه تیریږي. په دغه کې دوی ډېر ډېر لګي او نمبر نه جوړوي څوک.
په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر 13 مشال ویډیو ته وویل چې د کډوالو د ستونزو ته په کتو سره فیصله یې کړې چې هر تن دې خپل ټاکل شوی سینټر ته ورځي او هغلته به ورته د تصدیق لپاره نیټه ورکوي.
اوس ریسنټلی دا یو ډیسیژن شوی دی چې را بس اوس راشي، لکه یو ویزیټ د رجسٹریشن سینټر، نو ته به ماغه ده کې بس تا انټرویو هغه سکیجول شي. مخکې خو به تا کال سینټر ته ټلیفون کو، لائن باکسر بزی را تو دی بدا گیلے کولے. نو موږ تو سم تک ویلی چې را تاسو جسٹ واک ان او خپل رجسٹریشن لپاره اپڈیټ زموږ نه تواله او بیا راشي خپل لگو کې. نو چې سو پورې دا لاسټ پی او آر کارډ ہولڈر هغه نه دی رجسٹر شوی نو دا باندې بندېږي، دا رواني فی الحال.
ل یو ان ایچ سی آر سره د رجسٹرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 14 لک افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9 لک په 2018 او 2013 کې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسٹرډ کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سیفران وای پاتې تر 15 لک پورې نا رجسٹرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم سعد لوسی سمت په هلمند ولایت کې څنګه سیدو صالح تاسو ته غوښتنې په طالبان د انرات نو غشتان دا چې جد ټول د دولتې ادارې او ملکی ادارې په اړه کې چې خلک د دې رسن سره مخامخ شوی مشته چې وګورم یو خدای کاری او بل خو چې کاری طالبان نو غشتان دا چې خلک د مکاری فرصتونه برابر کړي او خلک تمر کې وي چې یو خو چې کاری چې د افغانستان ملت ستړي ملت دی وضعیت ډېر خراب دی. خلک ویلي کاروبارونه نشته، کارخانې نشته، د تمر چې خلک وي چې یو خو ډېر بل
زوارم را کې دغه د افغانستان د دولت د کم عسكر چې کوشش دی دا د وظیفه ورکی او د خوري رغه څنګه جوړ شو ولا چې د خلکو کوشش ولو او مغه یو ماش ولو دلو او د دینم به درخ شي دا پیغام مې چې دغه باندې کار وشي راوړي.
السلام علیکم محمد علی میرا ولایت تماس کړم. نو څنګه اوس درالم چې د پښتونستان چوک دلته ظلم شروع دی، بس طالبان دی ولایلی مرشدونه او درې خلکو مبینه چې پکې دغه یو بل شیخ هم ولاړ دی چارې نه وی وو هو ما وته ولې دا وی پوره نه پوره دی چې شه دوشکان دوشکان نه وتی شو چې اوریدل خبره مونږه هر څه خپل شخصیت دی خپل دغه ګور دا باندې دا ولې ظلم کیږي دا هغه ته کافر دی مسلمان یو څه خبره دا طالب کافر دی دا بل کافر دی هغه ګیره دا کلمه وی دغه وی دا ول چې ظلم کوي ګورو دا ایمان اړول څه دا درخواست دی دا ظلم دی بند کړي او باندې دا ول چې پټي مسلمانۍ هوادونه دی یا یو چې دی عجیب دي شي کول اوس موټرسایکل والا و درو بیچاره هغه موبایل کې دی کور کې اکشنه دغه بیچاره ته وته وی دا یو زنانا څونه دی دغه دې پټي زما هغه بیچاره و درولې کوم سټیشن والے دغه والے لال دي شو دوری پرې حزم د خون د اوس دي پوری خپل پر حال دروري هم دې نه راځي سره دي السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. پرې پروګرام کې ساسو په ځخ ګڼ ثبت شوی پیغامونه خبرو. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي. اوس په کونړ ته مخه کړو. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلکو د سړک تر خېدو لپاره حشر راایستلې دي. پولیس کونو کسان کټارو او ګمبیر او څونورو کلیو ته د تیریشي لارې په ترمیم بوختي. تفصیل پر راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند کټار ګمبیر سانګار دیوز قلا قرو او نورو کلیو په لزګونو مشرانو او ځوانانو دوران ویجاړ سرک ترمیم ته مټی را بډوغلی او هر یو کوخخ کوي چې د سرک جوړولو او نورو ته د سانتیو برابرولو کې له نورو زیات کار وکړي. د دیوس کلی قومي مشر رحمت الله وای په تیرو حکومتونو کې چې د نړیوالو لخوا د سرکونو جوړولو او نورو کارونو لپاره زیات مرسته کیده د دوی سیمه لیادو پریمانو کومکونو به برخه پاتې ده. دوی تل د خپل مشکلاتو د حل لپاره له حشر کار خسته او نن هم د حشر په وسیله د سرک ترمیم کار پیل کړي.
دا وسامن ټول د خلک پاشر راځي او جمعه په جمعه باندې په دغه سرکونو باندې یو شار کوو کله چا وسیږي کنه کې سره روډه یو خپل په پداکې کې راوړي تل تسکی کوم ځان نه څنګه راوخلو او تل تر راشي هغه په لار کې وپات شوی زمونږ د ولادت په بیماری چې زنانه بیماران یو راوي خپل هغه معصوم لار کې ځای شه مور ځای شي.
د ملک رحمت الله په خبره چې په تیرو شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټه او نورو الوتکو په بریدونو کې بشمیره کسان وژل شوي او ټپین شوي او همداراز د یادو بریدونو لامل ترې کارونه او غرونو کې ګرځېدل پاتې وو.
د شلو کالو جګړو قربانیان یو د شهدا او د کونډو د یتیمانو ګواهان یو. موږ ته په دې شل کاله کې یو فوټه خدمت نه ده شوی. موږ دا سړک غواړو چې اساسي موږ ته تر سره پورې جوړ شي او د هر کلي ضرورت را پشي.
په کونړ کې چارواکي به وای دوی خپل د یادو خلکو ستونزې له نږدې کتلی او د حل لپاره هڅې کوي. د کونړ والی بیان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د وټپور ولسوالۍ نه پورته د دیوز او د ګمبیر کټار څنګهار دغه شان هم چې څومره واړه کلی دي دغه سرکونه ډیر واقعا چې خراب دي. کم چې مرکزی سرک دی چې هغه نه به دغه کلو ته سرکونه ستنیږي چې هغه د قورو پورې دغه یو اجتماعي سرک تللی دی دغه لس کیلومتره جوړیږي خو د هغې نه کلو ته بیا چې حساب وکړي نو دغه 15 کیلومتره یا 14 کیلومتره یا 14 کیلومتره جوړیږي. ټول په دغه باره کې انشاءالله موږ همکار یو. موږ چې څومره وس کېږي هغه به اوسه موږ کوو چې دغه د خیریه څومره موسسی دي نو د هغې توجه غواړو.
په افغانستان کې له تیرو کلونو را په دې خوا د اشر ګټور دود شتون لري. هغه کارونه چې کولی د یو کس یا څو کسانو له وسه وتلي د هغه تر سره کولو لپاره به ورته نغاره وهل کېده. د کلی یا څو کلیو خلک به خبرول او هر چا به له خپلو کورونو ډوډۍ او اوبه راخستلې او په شریکه به ټولګټې پروژې لکه سرکونه سربندونه ویلې جماعتونه او خونځیو ته ودانۍ جوړولې. خو له کومې ورځې چې په هیواد کې جنګونه پیل شوي د نورو دودونو په څیر د اشر دود هم کمرنګې شوی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 800 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په بنگلاديش کې د افغانستان تر 19 کلنو د لټوم کرکټ لوبغاړو او د همدې عمر د کوربه لوبغاړو ترمنځ څلور رسنی لوب روانه ده. دا لوب د چهارشنبې پر سپیل شو. په لومړي اننګس کې د بنگلاديش لوبغاړي د 122 منډو له جوړېدو سره وسوسېدل. په ځواب کې افغان لوبډلې 221 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په دوهم اننګس کې بنگلاديش 120 منډې جوړې کړې دي او څلور لوبغاړي سوسېدلې دي. د بنگلاديش لوبډله 150 منډې مخکې ده. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخور.
د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د هاوان دی وی مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د پیښې نن سهار د کونړ له سین د غاړې هغه مهال رامنځته شو چې یو نه چاودېدلې د هاوان مرمۍ پر ماشومانو چور سره لوبې کولې و چاودله. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. ښاغلي رحمان دغه څرګندونې پرون پنجشنبې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته مخکې په یوه ثبت شوي وینا کې کړې او ویلي دي چې دا ډول یو حکومت به په دغه جګړه ځپلي هېواد کې کړکېچونه کم کړي. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پردې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه درسره کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبري اژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړې ده. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر زایچرت وایي هیواد نور افغانان په خپل خاوره کې نشي منلای. نوموړي له اسوشیټډ پریس اژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولې تکرار نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. دغه کتنه چې نن به په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ګډون وکړي. د روسي روغتیا چارواکي وایي د کورونا له امله په تیرو 43 ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي چې دا د دغې وبا له خپرېدو راهیسې په روسیه کې په یوه ورځ کې د مړو شوو کسانو نوی ریکارډ دی.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي افغانستان د افغان ماشومانو لپاره په وروستیو کې تر ټولو بد ځای دی. دغه ادارې ویلي چې افغان ماشومان د نورو کړاوونو تر څنګ له تعلیمه بې برخې شوي دي. دوی په ځانګړي ډول د نجونو زده کوونکو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې په وروستیو کې له شپږم ټولګي پورته تر دولسمه له زده کړو بې برخې شوي دي. البته طالبانو ژمنه کړې ده چې دوی ته به دا زمینه برابروي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجونې پر کورونا اثر یعنی
د کندهار اوسیدونکي بیبي شبنم د خوانځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. خو اوس د افغانستان د نظام بدلون سره یې د زده کړو بهیر له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. شبنم اندېښمنه ده او وایي چې د طالبانو پر اتک سره د تعلیم لپاره یې هیلې او خوبونه له اوبو سره لاهو شول.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجونې پر کورونا اثر یعنی کله چې نظام مخکې یو رقم و ټولې درسو تکلی سینټرو تکللې اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان راله ټول انجونې پر کورونا اثر دي. برحالی کې نامعلوم دی بې سرنوشت ټوله ناست دي. وایي نن سبا ته شروع کیږي تاریخ وټه کې وایي دی ورځ ته شروع کیږي تر اوسه هیڅ ستاسې سم درک نه دی. مرکور سره بیکاری د اقتصادي مشکلات خلک کرد سر ټکوي. د دې څخه چې اقتصادي مشکلات لري خلک خپل د شام د ډوډۍ پورې ایران دی.
شبنم د خپل کورنۍ او خلکو د خراب اقتصادي حالات له امله له نړیوالو غواړي چې افغانانو سره د دې ستونزو د حل په برخه کې جدي مرستې وکړي. بلخوا د وروستیو جګړو له امله له تخار ولایت نه کابل ته د وی کړه سوې کورنۍ سرپرست چې نه غواړي نومې واخیستل سي ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ماشومانو د کړاوونو په اړه وویل.
دا مهال می مشمان په ډیرو بدو حالاتو کې دي. دوی هر وخت زی سره شمالي سیمه کې موټرو ته غږونه کوي. ورځ کې 50 یا 100 روپۍ ګټي. ډیره بیکاری ده. منګل ته د شارنو پارک کې خیمه وهلې او پکې ژوند کوي.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو په ژوند او ناخوالو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د دغه نړیوال ادارې چارواکو د طالبانو د وروستي اعلامیې په خبرولو چې په هغه کې د لیسو لپاره نارینه او زکونکو ته د تاګ اجازه سوي او خزینه و ته د اجازه نه ده سوي ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره افغانستان په ځانګړې توګه د انجونو لپاره نور هم بد او تیاره سه. دوی وایي دا مهال 1,000,000 ښځینه زده کوونکې له زده کړو بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مشرې سیمورټ د ملګرو ملتونو سازمان کې د نړیوالو ارتباطاتو له عمومي منشي ملیسا فیلمنګ سره په خبرو کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه ویلي:
Afghanistan has always been one of the worst places on earth.
Afghanistan le jere modi rahise de mashumano la para de zmake yow la tar tolo bad zayuno tsakhawo aw pa de urasta yomiyashto ke da khwarat yara zay shway no da muhimada che de narai starge aw waguna zyan manun ko bande tamarkuz wakri aw la du saram rasta wakri
in this country.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق چارواکو ویلي دا مهال د نیم هیواد وګړو ترڅنګ 10,000,000 افغان ماشومان ویړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی ویلي د یونیسف اداره اړه ده چې افغان ماشومانو سره د مرستو لپاره افغانستان کې پاتې سي، خو دغه ادارې د خپلو کارکوونکو پر امنیتي ستونزو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مهال ډیری کارکوونکي یې له کوره کار کوي او ښځینه کارکوونکي یې بیا د همدې ستونزو له امله له کوره بهر وتلی نسی. هڅه مو وکړه د یونیسف د چارواکو د دغه څرګندونو او اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغې ډلې ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د شپږمو ټولګیو پورته ښځینه زده کوونکو په اړه ویلي و چې د حالاتو په ښه کېدو به ورته د زده کړو زمینه برابره سي. یونیسف په داسې وخت کې د افغان ماشومانو د بدو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له کنټرول سره په دې هېواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته سوې او د دغه هېواد اوسیدونکي له کمزوري اقتصادي وضعیت سره مخ سوي دي.
آزادي او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د خپل اقتصادي وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په دې پیغامونو کې له طالبانو غوښتنې هم لري. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
گرانو د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته زه عبدالله د لغمان ولایت څخه عرض کوم سلامونه. پس سلام مونږ پوره 9 کاله د هجرت شپې په پاکستان کې تیر کړ. عوامې ښه مسلمانان دي، حکومت یې د اوله تر اوسه پورې د انګلیس غلام دی. زمونږ د جلوزو کمپ یې وران کړ او در په در افغانستان ته بېله چک نه راغلو. دلته هم چا د اوسېدو نمره هم را نه کړ. کاظم حقپال چې د مهاجرون رئیس و لغمان ولایت، هغه ته هم ورغلو، چا توجه ونه کړ. اوس د 2010 کال را په دې خوا چې د ازادۍ راډیو وایي چې پاکستانیان د کونړ ځینې علاقې په توپونو ودي، اوس د طالبانو د ایمان او پښتو امتحان دی. د کونړ والی اقرار کوي په دې خبره چې رښتیا هم خلک بې ځایه شوي دي، ځنګلونه هم وهل کېږي. نو قرآن فرمایي چې فاتدو بمثل ما اعتدیتم، هیله ده چې طالب ثابت کړي چې آزاد او مستقل او په اسلام او وطن مینان دي. وسلام، هیله ده زما موضوع طالبان ورونه واوري.
ہلو، السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د بیټی کوټ ولسوالۍ د مرخانی د کریمه تاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام دا دی د اسلامي امارت ته چې دوی چې موږ عام عفا کړې ده او بیا هم داسې ځینې کسان په کې دي چې د خلکو په کورونو نه وځي او په زوره د خلکو د کورونو نه اوبه چې وړي ځان سره. نو زموږ د اسلامي امارت نه دا هیله ده چې دای خلکو مخه ونیسي چې عام عفا ملان کړې ده وروره، نوولې د خلکو په کورونو اورئ.
زه عبدالقیوم یم، د کابل له خبرې در سره کوم. محترمو، د زده رادیو ته ټولو ته سلامونه رسوم. باید سلامه دغه وایم چې دغه پاکستان زموږ ازادي او ابدي دښمن وو دی او وی به دا ملا فضل الرحمن چې دی دا د بېنظیر بوټو په وخت کې د بېنظیر بوټو مشاور او سلاکار وو. دنه یو خبریال پښتنه وکړه چې ته په وخت کې طالبانو په لومړی مرحله کې چې ته د وی خځې سرکار کې او په افغانستان کې خځو ته ازادي نشته. دا ولی د ورته ول چې په دې خبر پسې مګر ځای افغانستان کې به هیڅ نشي کچېری په پاکستان کې کومه خځه یا وزیر اعظم کېږي یا وزیر کېږي یا منیسټر کېږي اسپروان کوي که کومه خزه کومه البتک یا تیاری تا پرواز برکوی هست که خو که پا افغانستان که کومه خزه یا منسکرشی یا ادوائزرشی او یا کومی یا البتک تیاری تا پرواز برکی بیا خیمت که گی پاکستان تا یا بسواری افغانستان تا بل سواری.
السلام علیکم. بخت ولی سایم د خوست ولایت څخه. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ټولو اوریدونکو ته د بخت ولی سایم له طرفه ډېر ډېر سلامونه او بعد له سلامه د ملګرو ملتونو ما دا خواسته دا مرزو ده او دا متقضا ده چې د کابل د ولایت سره او د شمالي ولایتونو سره زر تر زره د دې نظامینو خلکو سره مرسته وکړي او زر تر زره یې غم وخوري او په پراخ کې ټولو پښتنو ته د بخت ولی سایم له طرفه ډېر ډېر سلامونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صالحی صاحب د بغلان د ولایت نه اړیکه نیولې. د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه مننه کوم او د ازادي رادیو نه ډیر خوشاله چې پر وخت باندې خبرونه وړاندې کوي او موږ ته نور فرصت شوی او زما غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت مشران له دې چې څنګه زر کېدل چې جنکیو مکتبونه فعاله کې ډیره مننه.
زه ګنای چلند طالبان په یو خوله په دې افتخار کوي چې امریکایان او د دوی سره راغلي چلوالی یهودو نصارا ناسماتی سرماتی د بشمیره وسلو په خدمت سره تور مخ بدنامه له خپل ملک وشړل. په بل خوله بیا همدغو یهودو نصاراو ته د خپل دولت د رسمیت پېژندلو اقتصادي او انساني مرستو لاسته راوړلو لپاره نانواتې کوي. بیا همدغو
تا سلام در آزاده رادیو تا کارکنان تا کارکنان تا کل تا سلامیم خدا این کامی بخوشحال آولاد زدوان چی دیر ترسوب دایده که دا چهره چهر و از رادیو که لگی مصاحبه اخوا چی سوله را ولی و دواقی دواقی تا کل وقتی ولی سوله را نمسته یو تا خدا را جنگ سوله را تقویت لگ دغه فهیم دغه قانونی دغه جمعیتیان چې لاس یې د خلکو د وطن په وینو سره وو د جنایتکارو ټول تقویه کړل. کار د اهل د کار ته ونه سپارل. قانون د حاکم نه تا عدالت دې را نه وستا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. رسول الله سلامت دغه حقیقه زبر خبره کوم. دغه د شهید مبارک چې د غربیان وخت مشتله راشي تاسو حقوق نه جوړ کړی تاسو حقوق نه جوړ کړی دغه حقوق مونږ ټول کولای وکړه ځان چې ورکړي چې هغه په جنګو کې استي او د عباس یې بیا دغه بیا پاتې بیا شرم یې بیا دغه یې دغه حقوق مونږ کولای شو چې اسلام ورکړي قرآن ورکړي. زه د یو عالم په صفت باندې دا خبره کوم. زما خبره به تاسو نشروي او که چا دغه خبرې په مقابل کې بل جواب راوړي بیا به دغه حقوق هغه رقم ورکول کېږي او که نه یې چې اسلام حقوق ورکړي قرآن حقوق ورکړي هغه حقوق هغه ټول مسلمانان ورکوي طالبان یې ورکوي. نو دا زما پروګرام او زما خبره به تاسو په پروګرامو کې څو واره نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم. سلام بیا هم نه کله ولایت د سر په تماس کې يم. دا زدي ردي د کارکونکو څخه زه داخله لرم چې دغه مشکل مشتحال کې کله په کندهار ولایت کې ازادي راډیو یې نیسي او کله یې نه نیسي. زه داخله لرم چې دا مشکل حل کې که دغه ځای مشکل زه د کارکونکو څخه هیله کوم چې هلته دې مشکل حل کې که نه د دې ځای مشکل د دې ځای د مسؤلینو څخه دا غواړم چې د دې ځای مشکل حل کې کله راډیو نیسي او کله یې نه نیسي. سلام وکړل سلام د کندهار ولایت مې وند ولسوالۍ خاصه په تماس کې مې زل روفو چې وخت طالبان څخه دا غواړم چې راځمو ولسوالۍ ته به یو کانال وکړي ترڅو موږ د خلکو اوبه فرسي تقریبا 300 متره باندې موږ اوبه راکاږو او 200 متره سهان کاږو. نو موږ خلک د اوبو سره زیات مشکل لري یعنی د کچکی د باندې څخه موږ ته یو علاوه کاږي عدالي د باندې څخه موږ زیات د اوبو د مشکل سره مخامخ یو.
السلام علیکم. زه آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو ته پیغام دی چې دا حکومت چارواکي چې د دندو څخه ګوښه شوی دی چې دا چارواکي په خپل په دندو باندې وګمارل شي.
زه عبدالکریم د لوګر نه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام.
یله دز ما پیغام نشر کی او طالب مشران ته ورسوی اوس په افغانستان کې جنگ بند شو دی افغانستان ټول خلک خوشاله دي خو دوه دی وحشت دهشت او بربریت نشي دي باید لری شي اول دا کنکریټي دیوالونه چې په درو او سرکونه کې دي دوم دا ببر سرونه او اوږده وېښتان چې د اربکیانو سره مشابهت لري وسلام
بله السلام علیکم زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم ماره طالبانو څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټرو سره لګي تیاتو کې بیا په بېرحمانه توګه سره یې چلوي هکه په یو موټر لس پنځلس هم سپاره وي ډېر ځله مې ډېر دولتي موټر سره روان کړی
ہلو السلام علیکم